دو بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو دا یو ساعته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات وړاندې کوو. د ازادي راډیو دا خبرونه مو تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او د نورې نړۍ د سیاسي تحولاتو پر پرونو سربېره مهم خبرونه واوري. د ایران حکومت پرون خبرداري ورکړ چې کچيري د امریکا متحده ایالات پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي نو دوی به متقابل اقدام وکړي. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقادونه کړي دي. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه تیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او نونس نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د تازه دمو ځواکونو پر رسیدلو سره د یاد ولایت په سنگین ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل شوي دي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ډلې او زیمبابوې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوه تیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او نونس نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د ننګرهار، پکتیکا، خوست او بادغیس ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې ترسره شوي دي. خبر پاڼه وایي چې دغه عملیاتو په لړ کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د تازه دمو ځواکونو پر رسیدلو سره د یاد ولایت په سنگین ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن ترجنګ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات تیر شپه پیل شوي چې تر دې دمه د وسلوالو مخالفینو شل کسه پکې وژل شوي دي. د سرچینې په وینا د افغان ځواکونو ګډ عملیات دي چې په ترڅ کې د سنگین ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیول شوي دي. د ښاغلي سرجنګ په وینا په دغه عملیاتو کې دوه تنه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پروان ولایت په چاریکارو کې تیر شپه یو دینی عالم د ناسرګندو وسلوال لخوا وژل شوی دی. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوی ملا امام محمد آقا ابيبي نومیدو چې وژونکو له خپل کور راایسته او په ډزوی وژل دی. د خغلی مموزی په وینا د وژلو په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د وښپې وړاندې د هرات ولایت په شینډند ولسوالۍ کې هم یو دینی عالم چې غوښتل یې له مخصوصان د جمعې وروسته خپل کور ته ولاړ شي د ناپیژند وسلوالو موټر سایکل سپرولو خوا په ډزو وژل شوی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابوې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. د یو ورځنۍ 500 اوریزه لوبه په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر دې د مخه لوبه کې زیمبابوې ته د 9.5 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا ولتر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمې او بهرنی خبرونه له نوریاس نوری څخه واوري.
ایران به د امریکا د متحدو ایالاتونو په وړاندې متقابل اقدامات وکړي که دا هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. دا خبرداری پرون تهران ورکړ. د امریکا ولسمشر براک اوباما تېره اونۍ یو قانون توشیه کړ چې له مخې یې هغه کسان نه پرېږدي امریکا ته له ویزې پرته لاړ شي چې ایران ته تللي یا هم د ایران اتباع دي. ورته محدودیتونه د سوریه، عراق او سودان پر اتباعو هم لګول شوي دي. که څه هم د دغه قانون هدف د احتمالي تروریستانو مخنیوی دی، خو تهران وایي امریکا په دې کار سره غواړي هغه بندیزونه جاري وساتي چې د سفر او اقتصادي پرمختیا په برخو کې یې پر دې هیواد لګولي. هغه بندیزونه چې د جولای د میاشتې د اټومي موافقې پر اساس باید لغوه شي. د ایران بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابری انصاری په یو خبری کنفرانس کې وویل چې هر هغه اقدام چې د شوي تړون د چوکاټ بهر کیږي هغه به ایران ته د نه منلو وي او دا هیواد به هم هر هغه متقابل اقدام وکړي چې اړتیا وي. هغه وویل پر اټومي تړون د څار کمیټه به چې مشر ای اټومي مرکچی عباس عراقچی دی د ایران د غبرګون په اړه پریکړه وکړي. ایران ذکر بندیزونو په فهرست کې شامل دی چې واشنگتن دا هیواد د تروریزم ملاتړی دولت نومولی دی. د یو بل خبر لمخه واشنگتن وای وکشته چې 12000 کیلوګرام پټی ټکچ غنی شوی یورانیم پکې بارو پرون له ایران دی روسي په لور خوځیده. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقه د عملي کولو پر لور استرګام بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگتن کې خبر اعلان تویل
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship deployed
ایران نن له نړیوالو سره د خپل موافقه د عملي کولو په برخه کې مهم ګام واخیست او یو کشته چې پټی ته کچ غنی شوی 25000 امپاوند یورانیم په کې ودی روسي په لور خوځیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په یو بیان کې ویلي دي په دې کشته کې د ایران هغه اټومي مواد بارو چې په سلو کې تر شلو پورې غنی شوی و. خو د اټومي ریاکټرونو د سونګ د موادو په پلیټونو کې نو ځای پر ځای شوی کری دا یو مهم ګام وباله. ایران باید له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 د موافقې لمخې له 300 کیلوګرام پرته په سلو کې تر شلو پورې د غنی شوي یورانیم خپل ټول زیرمې له هیواده وباسي. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر موسکو انتقاد کړی دی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. د بشر الاسد رژیم د مخالف جیش الاسلام ډلې مشر زهران الوش چې زرګونه وسله والې لرل د جمعې په ورځ د مشق د نږدې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. جیش الاسلام په ریاست کې د شوې موافقې له مخې د اپوزیسیون له بیلو د بیلابیلو ډلو جوړ شوی مخکښ ائتلاف دی چې له حکومت سره د خبرو پیل ته لیوال دی. د ډلې خبرداري ورکړی چې د الوش وژل کېدل ښایي د پخلاینې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. څارونکي هم وایي چې د جیش الاسلام ډلې د مشر چې ګڼ پلویان لرل او نسبتا منځلاری و مړینه ښایي د سولې خبرې ستونزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون وویل چې پر الوش او نور منځلارو مشرانو هوایي حملې د سولې هڅې او د یو اوربند ټینګولو لپاره ګټورې سیاسي خبرې پیچلې کوي. په داسې حال کې چې د تیلو په بیو کې تاریخي کموالی راغلی دی، سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بې ساره کسر اعلان کړ. د سعودي عربستان دولت وویل د مصارفو د کمولو لپاره به د تیلو په سبسیدي کې د پام وړ کموالی راولي. سلطنتي نظام په بودیجه کې د 90 میلیارد ډالر کسر له اعلان وروسته وویل چې له نن څخه به د پټرول بیه په سلو کې څه باندې 50 زیاته شي. ریاض وایي چې له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجې کسر 80 میلیارد ډالرو ته راکم شي. په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیا وړ موادو او د تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي او د تیلو سبسیدي ډېره حساسه مسله ده، ریاض د انرژي په برخه کې خلکو ته د کال تخمینا 1.5 میلیارد ډالر سبسیدي منلې چې 12 میلیارد د تیلو په برخه کې ده. لږ تر لږه 18 خبر اعلان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي دي. دغه ارقام د هغو غبرګو څیړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورځې ورته پاتې دي ترسره شوي. د بې پولي خبر اعلانو ټولنې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی نن وویل چې د 18 خبر اعلانو وژنې یې ثبت کړي او اکثره دغه خبر اعلان هم په نسبتا امن هیوادونو کې د خپل کار په خاطر په قصدي ډول په نښه شوي دي. دغه ټولنې ویلي چې ښایي په 2015 کال کې د خبري رسنیو د وژل شوو کارکوونکو شمېر له دې اوچت وي، ځکه د خبري رسنیو او د ټولنیزو شبکو د نورو 43 کارکوونکو د وژل کېدو د پیښو څرنګوالی نه دی مشخص. په نیویارک کې میشت د خبري اعلانو د ساتنې کمیټې بیا د 9 خبري اعلانو د وژلو پیښې ثبت کړې دي. دغه کمیټې ویلي چې 9 خبري اعلان د اسلام پاله سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبري اعلانو لپاره د کار کولو خونړي ځایونه بلل شوي او فرانسه هم په لیست کې دریم ځای لري. اته خبري اعلان په پاریس کې د چارلي ابدو په تنزی مجلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کارتونونه چاپ کړي وو د اسلامي سخت دریځو ډلو په حمله کې وژل شوي وو.
دا ازادي د ساعت 2:09 دي. درنو اوریدونکو نن سه شنبه ده د جدي اتمه ده د ديار لسوات څلور نوي هجري لمریز کال. د ازادي راډیو د خبرونه تر درو بجو ده. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان مشران او جرګې غوښتنه کړي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو په دوهم دور کې باید له پاکستان نړیوال ضمانت واخیستل شي. د افغانستان د مشران او جرګې رئیس په دې اړه نن څرګندونه کړي. جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. په همدې خبرونه کې به په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو پر امکان بحثونه کړي دي. په خبرونه کې له فرا په یو رپورټ کې د هغو ماشومانو له حاله خبر درکوو چې په سړکونو کې خیر ټولوي او ژوند کوي. نړیوالو مسایلو کې مو د عراق حالاتو ته کتنه کړې ده. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دغه هیواد دوهم ستر ښار د اسلامي دولت له وسلوالو بېرته ونیو.
نقولها بثقة تامة لأبناء شعبنا، نحن قادمون لتحرير الموصل.
د عراق صدر اعظم وویل چې د موصول ښار به هم چې د عراق ستر ښار دی له اسلامي دولت څخه بیرته ونیسي. دا د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری ګڼل سوی دی. په خبرونه کې به یې جزئیات واورئ. په دې اړه چې سعودي عربستان د تیلو نرخ په بېساري ډول لوړ کړی دی هم په خبرونه کې رپورټ لرو. دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ازادي اورېدونکو پروګرامونه. د افغانستان د مشرانو جرګې لخوانن وویل شول چې کچیرې د طالبانو سره د مذاکرو دوهم دور پیل کیږي نو په دې کې باید له پاکستان څخه نړیوال ضمانت واخیستل شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار نن ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له دې فرصته ګټه واخلي او په پوره جرأت د سولې خبرې مخکې بوزي. د افغانستان حکومت مخکې وویل چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د بیا پیل یوه کمیټه به راتلونکې میاشت په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړي. په اسلام آباد کې چارواکو د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه په خبرو کې پریکړه وکړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به راتلونکې میاشت غونډه کوي او له طالبانو سره د مذاکرو د بل دور د بیا پیل پر څرنګوالي به خبرې کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د نن نوې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان له کابل رپورټ لري.
بله فرشته جان، لکه تاسو چې ویل نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم تاوده بحثونه وسول. د مشرانو جرګې معاون، لومړی معاون چې نن یې د جرګې مشري کوله، وویل چې له پاکستان سره د سولې چې کومې خبرې کیږي افغان حکومت باید په دې برخه کې نړیوال تضمین واخیستل شي او سوله د افغانانو یو اړتیا ده او هر جنگ نه وروسته سوله ممکنه ده. نو په افغانستان کې هم سوله ممکنه ده شي، خو په داسې حال کې چې پاکستان باید د سولې په راتګ کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي او د ټینګار وکړي چې په دې برخه کې له پاکستان نه باید نړیوال تضمین واخیستل شي.
ما امیدوار هستیم که یک صلح عادلانه، صلح واقعی بینانه، صلح در چوکات خاص مردم افغانستان، قانون اساسی افغانستان به وجود بیاید و جانب پاکستان صداقت داشته باشد در مذاکرات و در استراتژی خود به قبال افغانستان تجدید نظر بکنه، گام برداره، عمل بکنه و صداقت داشته باشه. در مذاکرات ضمانت بین المللی گرفته شود و از شرایط باید استفاده شود.
خو د مشرانو جرګې په آزاد بحث کې سناتورانو له پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لرل. ځینې سناتورانو ویل چې پاکستان هسې وخت ځای کوي او تیرو تجربو ته په کتلو سره پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې صادق نه ده. په مشرانو جرګه کې د هلمند سناتور اخوزاده په دې اړه وویل
دار تک به هیڅ به پایلې دی او زه مخکم دی راتک ته امیدوار نوم اوسم نه زما د افغانستان د حکومت څخه خواهش ده چې خپل دریز قوی وساتي، خپل جنگ ته آمادګي ونیسي. هیڅ کله پاکستانیان د سولې لپاره نه امیدوار دي او نه باید موږ تاسو امیدوار ته وکړو.
خو یو شمېر نور سناتورانو بیا ویل چې دا د افغانستان لپاره یو فرصت ده، باید له دې فرصت نه ګټه واخیستل شي او افغان حکومت د سولې په خبرو کې له پوره جرأت نه کار واخلي او د سولې په خبرو کې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. ګل احمد اعظمي په دې اړه وویل
دغه څلور ارخیزه ناستې دا د افغانستان د خلکو په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده او افغانستان باید په یو فعاله او مثبت سیاست باندې افغانستان هم باید وهڅوو، د بین المللي ټولنې په مرستې باندې، د تاثیرګذاره ممالکو په مرستې باندې چې هماغه امریکا ده، چین ده، نور قوي قدرتونه دي چې دوی هم همداسې د سولې ته لیوالتیا وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي او د سولې د پروسې په اړه ورکې خبرې وشي. بله فرشته جانې،
افغان صاحب، تاسو په دغه جرګه کې کله نن خبرې وسوې، دوی دا وضاحت ورنه کړ چې د نړیوال ضمانت یعنی څه، چې دوی غواړي له پاکستان د افغانستان حکومت نړیوال ضمانت ترلاسه کړي، په دې باره کې یو څه جزئیات ورکړل چې اوریدونکو ته هم یو څه واضح شي.
بل دوی ول چې ځینې نړیوال ستر هیوادونه لکه پاکستان، چین او انګلستان هم داسې نور هیوادونه چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په پاکستان باندې اثر او رسوخ لري او نږدې اړیکې ورسره لري، دوی کولای شي په پاکستان فشار راوړي تر څو پورې د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. دوی په ځانګړې توګه چین او امریکا ته زیاته ګوته نیوله چې دوی په پاکستان ډېر زیات فشار هم راوړلی شي او په دې برخه کې نړیوال تضمین هم اخیستلی شي. بله فرشته جانې،
ډېر مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې زما د همکار رحمت الله افغان څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د مشرانو جرګې له نننۍ غونډې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د دوهم دور د پیل په اړه وکړې. تاسې کولای سي که خپله په دې مسله باندې کوم نظر لري د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته هم دا اوس پیغامونه راوستوي، موږ به ستاسې پیغامونه خپاره کړو. تاسې څه فکر کوئ چې پاکستان څه ډول ضمانت افغانستان ته ورکولای شي او پاکستان باید ولې افغانستان ته ضمانت ورکړي؟ تاسې که هر نظر لري موږ په خبرونه کې خبرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس به اسدالله الدین د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ډیوران پر کرخه د پاکستانی ملیشو سرغړونو او د دفاع وزارت د نوې ودانۍ پرانستلو ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غاټو تورو لیکلي چې پاکستانی ملیشو له ترهګرۍ تر لوټمارۍ، او د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په خاوره کې سوداګر لوټلي دي. په مطلب کې راغلي چې پاکستانی ملیشو په خوراواک او ریګستان کې 1.5 کیلومتر د افغانستان خواته راغلی او د هلمند او کندهار سوداګری لوټلی دي. ورسپانې په دې مطلب کې یو انزور هم خبر کړي چې دواله موادو ډاک داینا موټر په کې لیدل کیږي او په ساره پاکستانی ملیشه ناشته دي. په مطلب کې راغلی چې دغه پاکستانی ملیشو 4300 بورې کیمیاوي سره هم د ډیوران کرخه هغه غاړه ته اړولې ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړي چې له پاکستان سره اخر څه وکړو. په مطلب کې راغلی چې افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې له اقتصادي پلوه پر پاکستان فشار راوړ، له هغوی نه واردات تحریم کړل چې د کارې ښه نتیجه هم ورکړه. د مطلب لیکوال ویلي د افغان حکومت همدغه فشارونه و چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ټینګښت هڅه کوي او د افغان حکومت غوښتنو ته لوړ ارزښت ورکوي. د لیکوال په باور حکومت باید همدې تګلارې ته ادامه ورکړي چې له پاکستان د خپل غوښتنو ترڅنګ د څو ګډو سکتورونو لپاره پر پاکستان فشار ته هم ادامه ورکړي. افغانستان ورسپانې بیا د دفاع وزارت د نوې پرانستل شوې ودانۍ په اړه سرمقاله لیکلې او ویلي دي چې کله د نوې ودانۍ څخه ښه مدیریت وشي د هیواد امنیتي چارې به ورسره ښې شي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ د سیمې په کچه بې ساري ده، خو د لیکوال په باور دې ته هم باید هڅه وشي چې د دغه ودانۍ مدیریت بې ساري شي. د سرمقالې لیکوال ویلي که افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپل چارې شفافې نکړي، د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو نوې ودانۍ به هغو امنیتي ځواکونو ته چې د جګړې په ډګر کې جنګیږي له حسرت او پښیمانۍ پرته بل پیغام ونه لري. جامعه باز ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وړوکی پینټاګون او لوی مسؤلیتونه. په سرمقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ ډېره عصري او پرمختللې ده او له همدې امله یې ورته د وړوکي پینټاګون نوم ورکړی دی. خو لیکوال ویلي چې د ودانۍ څخه باید د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ښه استفاده وشي.
په فرا کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د هغو کوچنیانو شمیر ډیر دی چې شونځي ته نسي تلای او د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې په شهر او بازار کې کار وکړي او یا د خځلو پر راټولولو باندې وخت تیروي. دوی څه ستونزې لري په ځانګړي ډول او د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه پاملرنه کړې ده؟ د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت په فرا کې له یو شمیر کوچنیانو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. رپورټ لري
نور احمد. هغه نه کلن ماشوم دی چې خپل د امزول سره د فراد د شهر په بیلا بیلو کوڅو کې خزرې د خرڅلاو لپاره ټولوي. نور احمد وایي چې په کور کې کابل لاسته نه دی او له دې لارې غواړي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نور احمد چې شلېدلې جامې په تن کې دی او لږ پښې ولاړ دی وایي چې 15 کاله مخکې پلار مړ شوی دی او د کور ټول مسؤلیت د ده او د نوموړي د بل وړکي ورور په غاړه دی. نور احمد په ډېر نری غږ او ملایم لهجه وایي که دولت ورته زمینه مساعده کړي نو دی به هم خپل د نور امزول پشان شونځي ته لاړ شي او هم به د دې درنو کارونو څخه خلاص شي.
موږ د ایران کې د ایران څخه خاصتي څه به درخ دا کار ته موږ خلو جوړي په خو چای کوو موږ مو
دا په فرا ولایت کې आवाज نور احمد نه چې د ستونزې څخه زوريږي. د فرا ولایت د کار او ټولنیز چار ریاست رئیس نصر الله امینی وایي چې د دوی د سرویګانو لمخې په ټوله فرا ولایت کې کابو 1500 ماشومان شته دي چې د سړکونو په څنډو کې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیز چار رئیس په دې اړه داسې وایي په فرا ولایت کې د لومړي سروي لمخې کابو 1500 د سړک د څنډې ماشومان شتون لري. دا یو لوی ستونزه ده. موږ ډیره هڅه کړې خو بیا هم تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې د دغو ماشومانو غم وخورو. دا همګړی موږ 106 تنه ماشومان په روزنتون کې روزو او د نورو لپاره کافي ځای او بودجه نه لرو. له بلې خوا بیا په فرا ولایت کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف دفتر مسؤول انجینر محمد سرور فرایی که څه هم دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې دوی په دې لاره کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دوی د دې ستونزې د حل لپاره یو پروژه پیشنهاد کړې او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د دې ستونزو سره سره بیا هم نور احمد د خزل د ټولولو لپاره خپله بوجي په لاس کې نیولې او راتلونکي ته لیواله برېښي. د نور احمد په وینا اوس هم ناوخته نه دی او که دولت ورسره مرسته وکړي نو دی به ښوونځي ته لاړ شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوریدونکو دا ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه مو تاسو ته نن ماښام تر و بجو پورې اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم ډیر پاکه صفه ډیر اسانه پیدا کولای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. مخکې مو په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې پر بهیر د خبرو د څرنګوالي په اړه رپورټ ترلاسه کړ. افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې افغان حکومت باید په دغو مذاکرو کې له پاکستان نړیوال ضمانت واخلي. یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې پیغامونه راستولي دي. جان محمد د هلمند لیکلی دی چې د سولې لپاره د امریکا او چین رول ډیر مهم دی. یو بل اوریدونکی عبید الله سروري د لغمان د علي شنګ له ولسوالۍ څخه لیکلی دی، پاکستان د افغانستان وخت ضایع کوي، افغان حکومت څخه مغوښتنه ده چې د نورو لارو چارو څخه استفاده وکړي. محمد امین خروټ له زابل د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکي، د پاکستان د ضمانت کوونکو هیوادونو ضمانت به څوک کوي؟ او یو بل اوریدونکی چې نوم یې سم نه لوستل کیږي دی وایي د افغانستان د سولې سره د پاکستان د مرستې په ژمنو باندې باور کول داسې دی لکه په ژمي کې د یخي خوړل. دا اوریدونکو خپل نظر دی، که تاسو نظر لری تاسو د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې مشتره استولای سي، موږ به په خبرونه کې درته خبر کړو. په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د انصاف پلټکی پروګرام. خو تر هغه مخکې یو نړیوال رپورت. د سعودي عربستان کلنی بودیجه سږ کال نږدې 100 میلیارد ډالر کسر لري. د عربستان د بودیجې د کسر یو علت په 2014 میلادي کال کې د دې کال نیمایي را په دې خوا د خامو تیلو د بیې ټیټېدل دي. روان کال په یمن کې د غهیوات پوځي عملیات پیل کړی دي چې د ریاض د بودیجې د کسر سره یې مرسته کړې ده. په دې اړه چې د سعودي عربستان چارواکي اوس دغه کسر د پوره کولو لپاره څه ډول اقدام کوي، احمد شبر رپورټ لري.
سعودي عربستان د بودیجې د بیساري کمبود اعلان وکړ او سر لننه په دغه هیواد کې د تیلو بیا چې مخکې دولت خلکو ته په سبسایډي پلورل 50% کې زیاته شي. سعودي عربستان چې په نړۍ کې د خامو تیلو ستر صادرونکي هیواد دی، د 2015 کال په بودیجه کې 98 میلیارد ډالر کسر لري. دغه هیواد پریکړه کړې ده چې د تیلو ترڅنګ به په هغو نورو شیانو کې چې تر اوسه حکومت خلکو ته په سبسایډي پلورل بیې زیاتې کړي. سعودي عربستان به راتلونکی کال هم په بودیجه کې 80 میلیارد ډالر کسر ولري. د عربستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل چې روان میلادي کال عواید 168 میلیارد ډالر اټکل شوی چې دا له 2009 کال را په دې خوا تر بل هر وخت لږ دي. په 2009 کال کې د نړیوال اقتصادي بحران له امله د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې وې. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د سعودي عربستان په بودیجه کې سرژنۍ کسر د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری دی. خو دغه هیواد چې 90% عواید د تیلو د خرڅلاو له درکه دي، کسر یې دومره هم نه دی چې اټکل یې کېده. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی وو چې د سعودي عربستان بودیجه به شای شاوخوا 130 میلیارد ډالر کسر ولري، او د یو شمېر نورو راپورونو له مخې دا کسر سږ کال 30 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی وو. په عربستان کې روان میلادي کال عواید تر اټکل 45% کې لږ سوي دي، او تر تیر کال دا کچه 42% کې کښته ده. د عربستان په بودیجه کې د کسر یا بسلی عامل د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي چې د تیر میلادي کال له نیمایي را په دې خوا د یو بیرل تیلو بیه 40 ډالرو ته رسېدلې ده. د خامو تیلو د بیې د ټیټېدو یو عامل هم خپل عربستان دی چې د اوپیک له یو شمېر نورو غړو هیوادو سره یو ځای له دې سره مخالفت کوي چې د دغو تیلو صادرات کم کړي. د عربستان مالیه وزارت وویل چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله پلان لري چې له مخې به یې د 5 کلونو په ترڅ کې د برېښنا او تیلو سبسایډي لري کړي.
د احمد شیبر په رپورټ کې مو د سعودي عربستان د تیلو په اړه واورېدل. عراق ته ورځو. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. رمادي د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش نیولی وو. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي بیرته نیول یو ستر بری ګڼي، ځکه دا ښار ستراتیژیک اهمیت لري. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون خپل امنیتي ځواکونه وستایل چې د په وینا ګڼ شمېر وسلوالي ووژل او د رمادي د نیولو لپاره یې خپل ژمنه پر ځای کړه.
اذا كان عام 2015
دوی ک 2015 میلادي کال د ازادۍ کال وو. 2014 به د ورستي بری او د عراق پر خاور د داعش د حضور د پای کال وی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ویلی چې دا د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری و، پر هغوی ژغ کړی چې له موقع استفاده وکړي او پر رمادي کې سوله ټینګه کړي، د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوی وکړي او رمادي ته د ملکي وګړو د ورتګ لپاره امکانات برابر کړي. داسې ګڼل کېږي چې د اسلامي دولت لږ تر لږه 400 وسلوال پر رمادي کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېدل، خو دا نه ده څرګنده چې څومره وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او یا تښتېدلي. عراقي ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي راتلونکی پلان یې د موسول شار برتنی ولدی. موسول د عراق دوهم ستر شار دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي پرون وویل
نقولها بثقه تامه لابناء شعبنا.
دوی وایي زه د خپلو خلکو په خلکو باندې د باور پر اساس وایم چې موږ د موسول د ژغورلو لپاره روانو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یو ستره او وژونکې ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی شهر دی چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت شهر هم د دې وسلوالو څخه بیرته نیولی وو. او تاسې نن په خبرونو کې واردل چې امریکا روسیې ته د ایران د یولستنه غني شوی یو یورانیمو انتقال د تهران او نړیوال ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په لړ کې یو مهم ګام بللی دی. پرون یو بیری چې یولس تنه غنی شوی یورانیم پکې بارو له تهران د روسیې په لور وخوځیده. دا هغه یورانیم چې تر 100% غنی شوی، یعنی په ټیټه کچه غنی شوی یورانیم. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د ایران د شاوخوا یولس تنه کمو غنی شوی یورانیم د انتقال هرکلی وکړ. رویټرز خبری آژانس وی جانکری دا ګام له نړیوال ټولنې سره د اټومي موافقې په چوکاټ کې د تهران یو مهم اقدام بلل دی. ایران هم روسیې ته د خپلو کمو غنی شو یورانیمو انتقال چې د دوشنبه پر ستر سره شو له نړیوالو قوتونو سره د اټومي موافقې په لړ کې د تهران کلیدي پریکړه بلل ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د غنی شو یورانیمو د ذخیرو په اړه ویلي روسیې ته انتقال شوی مواد هغه ټول یورانیم دي چې تر 100% پورې غنی شوی دي. له نړیوالو قوتونو سره د شویو موافقې پر اساس ایران منلې ده چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامو ته راټیټه کړي. فرانس پریس خبری آژانس وایي له ایران څخه د یورانیمو له دې انتقال وروسته اوس تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کافي یورانیم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پر ایران به د بندیزونو لرې کول د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدو ته په پام سره ترسره کیږي. نوموړي تر دې مخکې ویلي چې پر ایران د بندیزونو لرې کېدل ښایي د راتلونکي جنوري میاشت په لومړیو کې پیل شي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تر اوسه روسیې ته د ایران د غنی شو یورانیمو د انتقال په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې.
د ازادي راډیو اوریدونکو، اغه ګل مجرو د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه د افغان بیسیم پر تاسو ته لښمره باندې ازادي راډیو ته لیکي. د پاکستان څخه باید د دې ضمانت واخیستل شي چې د افغانستان حکومت ته بیا دوکنه ورکوي. دا ازادي راډیو اوریدونکو که تاسې نظر لرئ په 1300 شمیره باندې په خپلو افغان بسیم ټلیفونونو راستولای شئ. د خبرونی په بل نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو. خو اوس نوریاس نوري د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي په سنګین ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پر ضد د نویو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیې قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات دې ولایت د نویو ځواکونو په ور رسېدو تېره شپه پیل شوي چې تر اوسه پکې د وسله والو مخالفینو شل کسه وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په یو لړ عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2 د دولت وسله وال مخالفین وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه عملیات د دې وزارت له خوا په خبر پاڼې د خبرولو سره په ننګرهار، پکتیکا، خوست او بادغیس ولایتونو کې ترسره شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او زیمبابوې ترمنځ دوهمه سیالي نن ماسپښین د افغانستان په وخت 3 پیل شي. افغان لوبډلې تر دې مخکې لوبه زیمبابوې ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ایران به نن د امریکا د متحدو ایالتونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي که دا هیواد له اټومي موافقې څخه سرغړونه وکړي او پر ایرانیانو د ویزې محدودیتونه ولګوي. دا خبرداری پرون تهران ورکړ. واشنگتن وایي یوه کښتۍ چې 12000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني شوي یورانیم پکې بار و، پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځېد. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور سترګام بللی دی. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر موسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. او لږ تر لږه 8 خبریالان په 2015 کال کې د کار په جریان کې وژل شوي. دغه ارقام د هغو غبرګو څېړنو نتیجه ده چې د روان کال تر پایه چې 2 ورته پاتې دي ترسره شوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم په مکرۍ اقتصادي خبرونو ته مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
تکل شوی اوشمیر افغان خزینه سوداګری د 2014 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د جرمني په هانور ښار کې د غالۍ په یو نندرتون کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوداګرو خزو د ټولنې مشر ګلجان سمرای نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګرو میرمنو دغه نندرتون ته پوره چمتووالی نیولی او په کې به د اتو سوداګرو افغاني غالۍ هم ننداري ته وړاندې شي. هدف دا دی چې په دغه نندرتون کې د افغاني غالۍ صنعت معرفي کیږي. افغان سوداګری خزی افغانی غالی په نمونوي ډول لزان سره وړي او هم د افغانی غالی تاریخي سند معرفي کیږي. نموړي هله سرګند کړه چې دغه نندرتون په سند کې به افغان سوداګری میرمنې د ځان د ملاتړ پاړه د بهرنی پانګوالو یو شمېر ژمنې هم ترلاسه کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نن په پروان ولایت کې د پیازو د ساتلو لپاره 379 سلويخت سړی خونې پرانیستلې. دغه وزارت مطبوعاتو د برخې سرپرست اسماعیل سبون ازادي راډیو ته ویل چې دغه سړو خونو په فعالیت سره به د پروان پیاز د اوږدې مودې لپاره په خوندي توګه ساتل کیږي. دغه سړې خونې د سبان د 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت د جاپان هیواد په مالی مرسته جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري راتلونکی کال په پروان ولایت کې 202 نورې سړې خونې هم جوړې کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې سږکال له دغه ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د وچو میوو صادرات کم شوي دي. د دغې خونې مسؤل نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته ویل چې سږکال دوی یوازې د 3 میلیونه ډالر په شاوخوا کې وچه میوه بهر ته صادره کړې، حال دا چې تیر کال د صادره شوو میوو ارزښت د 10 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې و. نوموړی وایي چې د بلخ وچه میوه لکه ممیز، بادام او چارمغز تر ډیره روسیې، هند او ترکیې ته صادرېږي. قاسمی د وچو میوو د صادراتو د کمیدو علت ناامني په ګوته کړه. او د 16 سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 499 افغانۍ.
او سم دوا ونیس پروگرامونه چې اجمل تورمان او فریبا ظاهر به وړاندې کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومني. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د فرا ولایت د اوریدونکو ستونزې راخسي. دا چی ستونزې څه ده او د چا ده په خپلې ووري؟
زه محمد زیا فراست فرا د ولایت د خدختې د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلی ته خبره کوم.
ستونزې مو سره کېدای شي خپل ستونزې پاره راته وای؟
نو ستونزه دغه ده غټه ستونزه ده د پاسپورټو پر برابر ده چې موږ د فرا د پاسپورټو ویزې پر ایراد باندې دي. هلته په ایراد کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې نور ویزو ته نوبت نه رسي چې ورسې نوبت ډېرې ویزې اوایي دي چې زمینی اوسې هغه یو میاشت وخت لري زیات وخت دوه میاشتې وخت ولري کنه یو میاشت وخت لري. دا د نور خور غریب دپاره غټه ده کړي چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر تیرا خو سندرې رایې فراته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې اوسې او زمینی اوسې دا خور غریب خلک د تیارو ودو نوبت کی تیر خپل خپل پاسپورټونه یې شیدي چې وای دا موږ څنګه ټنه کوي بیا خپل کندی اړي او نیمروز د شوي موږ په کندهار کې ویزو کې دا پره د والی سره مرکو وسی چې دا موږ د ویزو د پاسپورټو مشکل حل کړي.
تاسو تر اوسه پر مراجعه نه کړې چارواکو سره تل چې دوی څه وایي په دې اړه باندې تاسو ستوند پاره
موږ را تر چارواکو پر نه رسې مو سوال کې کای ته نه کړی دین راځي نه څنګه لري پره تر راځي نه د پره پاسپورټ په کندهار ویزه کوي وا پر ایراق باندې د پیرات چې ورڅ راغلم د مشکلات سره په میاشتې میاشتې په نوبت کې بارا پاسپورټ څنګه هغه منکر سي غوښه غي دی وای دا غټنه
سم ده. ان شاء الله موږ هڅه کوو چې ساسي د غسون زده چارواکو سره شریکه کوچی دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د غوریدونکو ستونزه مو د فرا ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه ته کی خدا خاغلی ننګ په اړه راته ویل
دا مشکلات واقعا سته. یعنی ډیر کله د منګه د فرا خلک لډیر لري منطقې ناراضي مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي لاش جوین ناراضي اډیر لري منطقه دا بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري تو فرا کی کلا کلا شپه تیر شي بیا له دین د چیرات ته دی نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اته لس ورځې دوی هلته پاتې کیږي چې دا په دوی باندې بی انتها ډیره ګرانه تمامیږي او سړی چې بیخي په کور کې شي نه لري. د دې مشکل لپاره موږ هڅه پیل کړې دا سخت خل زه ایران ته لاړم بیا له ډیپلوماټیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه ایرانیانو علاقه مندي وخوله چې په فرا کې یو کنسولګری خلاصه کې تجارتي کم لکما د ویزو تر هدا نو بیا دا کار دوی ومانه ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري مونږه موږ شرط یې خو چې کز موږ په فرا کې موږ ایرانی کنسولګری خلاصو نو دوی دې په بیرجند کې د موږ څنګه ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي. دا چې یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمن د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي نو کدوی مفقو کې بیا دلته موږ کړه په خپل تو فرا کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې ترڅو پرې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نه شي بیا هم دا مشکل پاتوي. او یو بل دلیل دام ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې دی افغانانو پلاس کیږي هغه هم یو مقدار دغه سی تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرف شي او یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي چې تاسو پر هغه یو شخص هویت پینوای کوي، نو دوی هغه لګي اسناد، نو لږ وخت لګیږي. پس درې څلور نور مسایل هم دي، دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ته چې هغه چک او کنټرول وکړي.
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراز ستونزې نه وي، د نورو ګاونډیو ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې قونسلګری ته مراجعه وکړي، د هغوی ستونزې به هم همداشان وي.
بالکل بالکل، دا د غور ولایت، بادغیس، ډیرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و، یو طرز کار چې یو اجازه نامه و، یو عبور نامه، هغه به ایرانیانو ورکوله. بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و، دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و، یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو، نو دغسې یو عبور نامه، مرور نامه دوی ورته وایي، هغه یې ورکوله. په هغه باندې به مشکل حل کېدو. دا خلک هم ډېر عادت شوي وو، ځکه دا دومره کلونه دغه مرض او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه و، اوس ډېر دی. او دا خدمات د دوی د ویزې سیکشن چې ده، هغه هم ځینې تخنیکي دلایل وایي، کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا سل ورکوو یا دوه سوه، هغه بیا تعداد پرسي، بیا امتیازي حق چې دوی غواړي. داسې یو یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو، دوی موږ ته قناعت راکوي. د تګ ډېر ده اصلا، یعنی دا تګ د بیخي ډېر ده، لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو. که دا مشکل ده، دا کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته، هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده، یعنی ډېر خلک نه ځي. مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه ده، او دی تر هنده نه شي تللی، ایران کې ارزانه ده. یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره، دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي، او بعضې د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو. دا مسایل ټول چې سره یو ځای کې، د په هر حال دولت چې خدمات خپل وسي کې د ملک په کچه، بیا به دا مشکل حل کیږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا واده دی ونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې زموږ د اړیکو کشمیره هم له ځان سره ولیکئ. 0992 89 30. له ملتیا مو مننه کوم.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مل مالزم، ستاسو د روغتیا په هیله د دی اونې ستاسو سبڅوي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعاتو ژغېدلې دي او موږ ته پیغامونه راستولې دي. خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، او شاید رسنیو له لارې مو هم اوریدلې وي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي. په تیر بیا د سنگین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو. زموږ اوریدونکو هم په پیغام سپتون کې دستکا کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظرونه او شکایتونه را سره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبر کړو. نور موضوعاتو ته په وروسته ورسو.
سلام وایم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. دغه د سنگین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې، د دې د ځان سره نو کې روي فکر وي چې یو سړی د سنگین کومندان دی، یادی چې دا ناسم معلومات یې هغه په جنگ کې دي مرمۍ پر وري، او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی. دا د سره واد نه ده چې هغه د ساته سناری نه وي چې زما سره دا چې کېږي یا تکلیف دی را باندې یا جنگ وي، نه په خان کوي، نه مسخرې کوي، نه بل شی کوي. او دی د دې ځای وایي چې دا د چې کار نه دی، دی په خبر دی. هغه ویان هم سم خوند نه پکوي، او دا غټ غټ مشران یې هم خوند نه پکوي. سړی چا ته کومک ورسوي یا دې داسې خبرې نه کوي، او دا چې دوی دا رښتیا کېږي، دا چې خبرې رښتیا کېږي، ژر په ژره رښتیا شي. زه پر ده باندې شک لرم چې دی منه کتنې دا ولسوالۍ په څه کوتوي، دوی کتنې په څه کوتوي. وای چې دوی رضانه سره فکر ووي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور دغه د سنگین ولسوالی چې د حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان وي د خالی او ولسوالی او کمانډانی حکومت په لاس کې دا هغه کجر تر جره کومه کورونه رسیدي هغه کار به ماشان تر وکړي. وسلام پر احترام. السلام علیکم. ما ورور د سنگین ولسوالی څخه خبره کوم. په ولسوالی کې پندوس کس اسکر شهیدان پراته دي. ورور جانه څوک په غم کې نه دی وای شي لانسته. ورور از ماهله د اشرف غنی او ډاکټر او دلاس دغه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. د سنگین ډیر بد په بد حالات کې راګرځي. و سلام په احترام.
ورور د امر فرمای کی سال دي چې راځي د امر پر ولسوالی پښتنه وکړي. ګرد مزلرا برباد کړو. دغه وزیران دغه خارجان لاله په بار ملکو کې وروره بنگلې جوړې شه د لاله کو بډک مخلیکه ګرد در فولاین کوړو. خدا که دولت خرڅو کې خدا افغانستان مرتبا کې د 500 روپۍ د بل ملک را لګرد ته چې و خو یو ځای مخلوق د بډک وي د لوج دا غزما پیغام دی. وروره د هلمند ولایت کې وسال دی خو ویني به یې دا پیغام یې ازادي ته وروره شي. زاب نتیه
د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پاکستان هم په یمن کې ډیره سخت جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړ مقامات څخه چې دغه چاپیه نه وي دا د شتو کې چاپیه وي دا دغه چم دا جنگ نور کیږي. دغه د حکومت دا غوښتن چې دا چاپیه ژر تر ژره ودري د خصامي غوښتنه ده. السلام علیکم.
دا د زمش پیغام چې دغه د والی ویان دوس خبرې د ټولې نتایج د خبرې دی. پسنګین کې غټ جنگ شروع دی. پسنګین کې غټ جنگ شروع دی. په نادالی کې په باباجی کې دا ټول دی نه سبب دغه کې مدیریت نه لري. ټول به مدیریت کارونه چې پر مخ روان دي هغه کسانې په دند وره دي چې نه حاله کسان دي. زموږ په هم دا غدي چې دا نه حاله کسان دي دغه پولیسو د لیکو وباسي ان شاء الله ټول خبرې ورته مشه. والسلام.
السلام علیکم. اٹک ایم زد مرکزی حکومت تپ جدن ہی لکوم جدی ہی لکوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت دی. په هلمند کې هر ورځ ګڼ شمیر افغان سرتیر خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. کورنۍ به سرنوشت ته پاتې کیږي. ای ولسمشر افغانستان یو داسې ولسمشر ته ضرورت لري لکه تا. یو داسې وسلوال پوځ کمانډان ته ضرورت لري لکه اشرف غنی چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا د هلمند سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتیرو سره کیږي؟ په زرهاوو سرتیرو جسدونه له درکه دي ولې داسې کیږي؟
سلام علیکم. د هلمند بازار څخه خبرې کوم. توجہ نہ کی جس دا کر پر ایمان کی نہ سی دا مشران پر میو چرچے ہوا پدا ولس کی سوچ پہ کر نہ ہوئی تے دا لاس کال کی جو پر ایمان کی ور بال دی دا ولی دا نہ دا ولس مشہ توجہ کی نہ دا پارلمان توجہ کی ہوا میں دکھتا دا میو ویشن دکھتا دا سر ور وی دا سال بدا ایمان کی چور بال دی دا ایمان مشران میں توجہ نہ کی نہ دا نور دکہ وزیرن دی پکا بلکہ نہ سی
احترامات احترامانه خواهش کوم چې هغه نوی نفر شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کې وشول هغه دغه میان یې نه لرلې، خورګان یې نه لرلې، ښځې یې نه لرلې، پلارونه یې نه لرل. دا رقم چې په پاکستان کې روان شي مو په افغانستان کې شوله ناشونې ده. سوله نه راځي. هغه خلک پنځه لوپر تا ته در مخکې کې چې دا تا سره خبرې وکړي ژمي کې دې په خبرو مشروب کړي او اوړي کې بس ما جنگ وی او مغا مینونه وی او مغا شهیدان وی دی ملی اردو د قل اردوگانو په یخچالو کې شهیدان نه ډک دی ځای پکې نشته. ویلې د شهر نه پرسان دی او د افغانانو غم نه خوړلې کیږي.
د یو شمیر افغانانو ژغونو مو واوریدل چې په هلمند ولایت کې د ورستیو نامنیو پاړه یې شکایت درلود. ازادي رادیو هم دا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قومندان پاسوال اسمت الله دولتزی سره مطرح کړی ده او د وضعیت پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی، په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته، بخصوص در 24 ساعت که گذشت، شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دوی موږ په تیرو 22 ساعتونو، مخصوصا په 24 ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سخت ضربې ورکړې دي. هغوی نور په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. اوس مهال سیمایز حکومت په سنگین کې بالفعل حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي، بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بیرته تښتي. داود، افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قومندان اسمت الله دولتزی څرګندونی چې د سنگین د جګړو په اړه کړی دي. به هم ورزو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نور مسایلو مشته پیغامونه پریښیدي.
السلام علیکم، زه مرحوم مجاهد خوش ولایت د اسمت الله او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. زه غواړم چې زموږ محترم د طالبان سمره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټول تحاس کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان به عام ولس د پاره خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک مري، عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. نو موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نو لیدي پردیو په لمسون باندې. په هر مېپل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان، غریبان عمره کېږي. نو د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. و سلام ملنګ مجاهد. زما دغه پیغام دغه دی ورور چې بس په سنگسار کې دغه زموږ ولې چې ګرد وو چې سوي دي، نور ټول وطنوت یو بور لکړي دي. زموږ په سنگسار چې باندې راي لکړي، موږ دا خو هیڅ نه چې موږ په سنگسار ته برای لکې ډیر مننه د ازادي د رادیو د کارکونکو څخه وسنه په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه الحمدلله د بهر ولایت د کنیاي مسوالي تخصص پر پټمان زموږ په ویو مسوالي ده زنا خان په کلی کې ګروال د یو شوالدي په نوم سره یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والدین ستونزه حل شوې ده، خو یو تعمیر نشته. خبر ده موږ اوس په اومو خو چې تکمه د وزیر اجازه نه کوي نه لري، نو دا که کوو نو خو خلک وزارت څخه هم دغه هیله ده چې موږ دا مشکل واوري او دا مکتب مو ته په ښه ډول تر جوړ کړو. السلام
علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو زه زړه کومې سلامونه ویم او ټول اورېدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو شته دی او زموږ د غریب ملت د غریبو خلکو آواز ټولې دنیا ته اوروي. چې د لالپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېر څومره موادونه راځي، څومره ولادت ویانې راځي، غریبو خلکو ته پاملرنه نه کېږي، د غریب سړي پوښتنه نه کېږي. خو یاره ملک صاحب الله ډېره ورکوي، وی مولا ورته مواد مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ولې جوړول شي داغه پښتنه کیږي او غریب سره به برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي وړول راځي، دال راځي، پخې ول راځي، قسم چاپوګان قسم ما قسم موادونه ول راځي او دوه خپل خپل شخصي چې کینه ساتکړي وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي. اه خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق هغه نه ورکی مواد. زمونږ د غریب کی والله سره بلی څوک مستوي او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان پات یا هغه سیاتامي هغه زینه چې دا کلینیکونه پوری مربوط او تللی دي په دې بوختنه کې به دې باندې غوړو. والسلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دا غږی زړه غواره ټول سواری څخه خبر کوم. موږ سره موږ ډیر په مشکل کې یو دلار را باندې بنج دی یو من برن پیدا کیږي.
السلام علیکم، زه میر محمد د پکتیا څخه د زرمت ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ یله ده چې زموږ د زرمت لوی لارې، وړې لارې، پلچکونه په ډېره لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د ژمي په وخت کې
خټي او بو بارانونه واوري خلک لډیر څنګه سره مخامخ دي لږه شروکو ته اله کوو چې موږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکي او لمو سره کومک وکړي دا لارې راته جوړې چې سړکونه راته جوړ کړي مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت جساب ولسوالۍ څخه نمید آزادی ریڈیو ٹول کار کون کا اور جن کو طرح ضلع رقم سلام نوایام دما دولت مشر اشرف غری دا خواست دا چې زر پر زر سرحدی ولایت کې کالدارا بند کی و سلام.
بله سلام علیکم. زر ان شاء الله کابل ول سوال علی قربا بسای ان تاسو راډی کنی ولې ما دا خواهش دا ډاکټر اشرف غنی نه چې د تغلطی شې زم په سیمه کې مز خلیدانه په کلی کې او هر شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خاکو ناخلی مرسی ناخلی او به مړ کایم ما دا پیغام ډاکټر اشرف غنی ته ورسوي و سلام.
السلام علیکم. زخمل د کندا د مچابه د شار د یعنی کندار د ولایت خبرې کوم. دا څومره چارواک شدي دا کندا پولیس شدي دا دغه شملک یو مسلمان یو لري ولا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین و دی وترا ولا خره او یاره په لنجر ور ووي دا دې دا د لاري و چریته و نه لیتو شواکه یا په ترازو شازنی واخلي یو غرض یې زړه ته د شریانه اندې څه باندې شرمیږي نو څه څه کارخانه لري ته برق لري ته ګیس لري ته اقتصاد لري ته چې شي لري ته په چې شي مستي چې خلک به اول سرواله ز تا ته وایم تو کو ان ته شرمیږي د خلک به و ګول د وځي په انتظار لري د ولې په بازار کې یا په لو ول کې هر وخت چې په لنجر باندې د غمر وایې ګاډو وایې په اخلي نو دې څه وتی غره ته وخیږي هغه د ما شخاله خیده گاده وردی وی اصلا غوانی وقت یعنی چی ها وقت یعنی وردی نستا تسی تو قرآن کشر میری دا سعودی دی دا امریکا دی دا جرمن نی دی تسی خوبلار سی هل تولار سی یا امریکا تولار سی برده تلکان شا خواه او گوری نو حالت دا زان سر دا چرت تک روی وده چی زکن دا تولار سن پا قرآن که بلا کم کم لکه دا زی نو آخو خدا گلسی اکساب لری حالت دا ری و ترخا لک یو نیم لک پوانی جوری دنیا چی ورکی چی چنی دکاندار دنیا چې بلوغ لري الله کغه دې ته چې ستا نو شرم حیا وکړي زه به حکومت خلاف نه لیکن دا ستاسو د ورو دي صح خلاف هر سره خلاف دي الله پاک دې تاسو ته هدایت وکړي نه په یوه ځای بل څه هم سره وکړي بل ځای لاس واز ما په مرکز کې دوه ثواني د غنښت روانه کړو د نړۍ والا په زم نه خو دې زم چې شي خرڅ کې په اوس کې مخکښم شو وکړه و سلام بل ځای ما او چر وخت دا یو د غبي سوال چې تاسو مکه وي دا یو ورته وګورئ
په دې هیله چې ستونزې مو اړوند مسولین اوریدلې وي د ازادي اوریدونکو د خبرونی وخت هم په خلاصې دوسو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه سرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتون کې د کشمیر در سره ولیکي ټلیفون راوخلي زنګ راته وهي او د خپل سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کړي موږ به یې ترته خبرې کړو او له مسولینو سره به یې شریکې کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سر دے راتا ماں کا وزن
با سلام.